ورداخه بده په څنګه وضعیت کې حال ولري زما د اسلامي امارت ته جدي غوښتنه دغه ده چې ژر تر ژره د خوار او غریب طبقې لکه معلولین سره جدي دي پاملرنه مشورته وکړي او هڅه وکړو حقوق یې تر وخت ورورسوي.
السلام علیکم ولایت اعظم احمد اکرم فیصل په تماس کې. خدای دې وکړي چې کارت زما نن نه درلودې زما یو بل سړی مرسته راسره وکړه زه ستر شي ډېر ډېر خوښ کوم مینهوال یم او استاد وکړي چې موږ ستاسې خبرې واورو او ستاسې سره زه د میاشه دپاره په خبرې کښې وسم زه خو ډېر خوشحاله یم چې ستاسې غږ به واورم. دا ارمان ما درلودې زه معیوبه سړی یم کیسې نه لرم په کار کښې دغه لمبر به ته ثبت کړي او ما ته انشاءالله نن شپه نشرات دا واچوي انشاءالله چې دا نشه لپاره زه ستاسې منندی یم او خدای په امان.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته د ازادي راډیو ټولو همکارانو اورېدونکو ته السلام علیکم. ملک ستا خو باچا نشته، باچا ستا رسمیت نشته، رسمیت ستا خو په ښکاره نشته. دا څه رقم حال یې دې وطن وګوره ګراني شته، بېله مغروري شته. دې وطن کښې څو تر څو د افغانان نور وژل کېږي؟ نور بس دی هی جنګه، نور دې مش ستړي افغانان کړو دی بس دی نور جنګه. هیله کوم چې نور د ازادي راډیو دا زما په پیغام نشر کړي تر څو د هېوادوالو ته ورسېږي. مننه، تشکر.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په دې هیله چې د چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي. تاسو خبر یې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په څو ولایتونو په کونړ، نورستان، خوست او دغه راز ننګرهار کې په غرنیو ځنګلونو باندې اور ولګېد. دغه اور د ولسي حشرونو په ترڅ کې مهار شو، خو بیا هم ویره شته چې ممکن د اور سکروټې پاتې وي او بیا په دې سره اوړي کې اور بل شي. په دې اړه زموږ همکار نوریاس نوري د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې د دې ډول اورونو د بلېدو لاملونه څه کېدلی شي.
دغه په ځنګله کې د اور لګېدل دوه عوامل لري، په طبیعي شکل باندې هم صورت نیسي او په مصنوعي شکل، یعنې د انسان په واسطه یا بعض نور عوامل هم کېدای شي چې په هغې کښې د انسان لاس وي، دا اورونه منځته راځي په ځنګلو کې. مګر کوم شی چې د تشخیص وړ خبره اوس ده، هغه دا ده چې په ډېر سیستماتیک شکل باندې، په منظم شکل باندې، کله یوه ولایت کښې کله بل ولایت کښې دا اورونه لګېږي منځته راځي. په طبیعي شکل چې اور لګېږي، خو هغه طبیعي ده چې کله چې په هوا کښې رطوبت کمېږي، په عین وخت کښې په خاوره کښې رطوبت کمېږي، او د دې عامل دا ده چې کله د کال په جریان کښې چې هوا ګرمه شوله، خصوصاً د اوړي په وخت کښې، دغه نسبتي رطوبت هم د هوا او هم د خاورې دا ډېر ټیټ ده. د دې سره په خوا کښې هغه بوټي چې هغو ته موږ یو کلن بوټي وایو، لکه د وښو په شکل باندې چې هر کال شنه کېږي او بالاخره په یو څو میاشتې وروسته هغه وچېږي، نو دغه بوټي هم وچ وي او دغه زمینه ډېره زیاته مساعده وي. کله چې د لمر وړانګې راځي د ځمکې په سر باندې او بالاخره باعث د بعضې اشعو کېږي او تشعشعات او دا اورونه منځته راځي، په طبیعي شکل لګېږي او بېرته طبیعي شکل باندې له منځه ځي، اکثر انسانان نه وي. خو په مصنوعي شکل باندې دغه اورونه چې زه اوس ګورمه، د تا پوښتنې ته راځم چې په دې کښې زه د اقلیم د بدلون اثر مستقیمن وینم. په دې کښې دلیل هم دا ده چې اکثره په دغه وخت کښې چې دا اور لګېدلی ده، موږ په خپل هېواد کښې خصوصاً په ځنګلي سیمو کښې، هغه سیمې چې هلته دغه همیشه بهار ځنګلونه موږ درو یا د ایورګرین چې ورته وایي، نو په دوی کښې دا بادونه ډېر کم په پخوا وختو کښې. فقط موږ باد په دې وخت کښې د اوړي په وخت کښې د بادغیس نه چې بادخیز ورته وایي له هغه نه شروع کېده، بیا تر هلمند کنداره پورې به راته دا بادونه موږ درلودل د درې میاشتو لپاره. ولې اوس دغه د بادو شدت په نورو ولایتو کښې هم محسوسېږي. نو کله چې اور لګېږي په ځنګله کښې، طبیعي خبره ده چې د اور د خپرېدو او د سرایت عمده عامل موجودیت د باد ده. نو دغه بادونه خصوصا په هوا کښې دغه نوسانات او په د ورښت په سیر کښې یا په وخت ناوخت ورختونه او سیلابونه دا ټول مستقیما تړاو لري د اقلیم بدلون سره.
مدخخ صاحب تاسو خو د اقلیم بدلون یادونه وکړه، دغه راز د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې سخت وچکالی ده، د اوبو سطح هم ډیره ټیټه شوې ده. آیا فکر کوئ چې مخکنیو هغه وچکالیو ته په پام دغه وچکالی به موقتی وي او که به ډیر دوام وکړي؟
ډیرو وچکالیو ته په پام سره زه ګمان کوم چې دا وچکالی هم دوام کوي، ولې کله کېدای شي کم وي کله زیاته. دغه دوران پسې زه تصور کوم چې احتمالا 5 تر 6 کلو یا شاید هم تر 8 کلو پورې په بر کې ونیسي چې دا وچکالی دوام وکړي. خو خیر موږ شدیدې وچکالی ته لامل داخل شوي، منتاز نورمال کلونه دي ورخ نه لرو. موږ به د تېرو کلو کې او شاید آینده راتلونکو کلو کې هم موږ نورمال دي ورخ کلونه ونه لرو. نو دا باید د دې ګرځي چې مختلف اقلیمي او چاپېریالي ستونزې رامنځته کړي، لکه دا اوس موږ تاسو په هېواد کې د ځنګلو کې د اور لګېدنه ده، یا په مجموع کې د زراعت کې د زیانونه دي چې خلکو ته متوجه دي. او د دې سره په خوا کې کله چې دا په ځنګلو کې یا په طبیعت کې دا بدلونونه راځي، نو دا په ټوله کې دغه وحشي ژوي په مجموع کې زیات متاثره کوي. نو مستقیما دا اثر لري او دا وچکالي ګمان کوم چې شاید دوام وکړي په راتلونکي کې هم.
که راشو دې موضوع ته چې اوس یوازې د اقلیم د بدلون یا د ځمکې د کرې د تودوخې موضوع په افغانستان پورې تړلې نه ده، دا یوه نړیواله جهاني موضوع ده یا جهاني ستونزه ده. که ورته وایو افغانستان په یوازې سر خو نشي کولی چې د اقلیم د بدلون سره مبارزه وکړي یا هغه د ناخوالو مخه ونیسي چې د اقلیم د بدلون په ترڅ کې رامنځته کیږي. څه فکر کوئ چې دغه اوسني شرایطو ته په پام د افغانستان چې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، حکومت هم سرپرست د طالبانو دی، نړیوالې ټولنې هم په رسمیت نه دی پېژندلی، آیا فکر کوئ چې په دغسې یو وضعیت سره به که چیرې نړیواله ټولنه افغانستان ته لاس ور نه کړي، موږ به د نورو چاپېریالي ډېرو ستونزو شاهدان واوسو؟
زما د تشویش او د نگرانی په مجموع کې همدا مسله ده چې په ډېرې خواشینۍ سره اوسنی نظام هغه کوم شکل چې توقع ترې کېږي په هغه شکل باندې مؤثریت او کارایي نه لري، نړیوالو په رسمیت نه ده پېژندلی، او کال په کال دا ستونزې موږ وینو سره زیاتېږي، هم وچکالي زیاتېږي، هم مختلف مسایل دي په هېواد کې. نو چې دا په مجموع کې د هېوادوالو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خرابوي. افغانستان په نړیوال اقلیم په بدلون کې په یوازې توګه نه کوم سهم، نه په د اقلیم بدلون راوستلو کې سهم لري او نه په لمانځه تللو کې، ولې په خواشینۍ سره ته منفي اثرات او قرباني موږ ورکوو. په دې برخه کې که نړیواله ټولنه بې له دې نه چې دې مسلې ته سیاسي رنګ ورکړي او دې مسلې نه خپل نورې غوښتنې یا سیاسي غوښتنې چې په نظر کې لري استفاده کړي، چې باید هغه یو طرف ته پرېږدي او د افغانستان سره او د افغانانو سره باید په داسې شکل باندې مرستې وکړي تر څو دغه ستونزې موږ کمې کړو. دا هم یو وخت غواړي، دا فتن نړیوال هم دا کار نه شي کولی. مهمه خبره دا ده چې باید ټول هېوادوال دې مسلې ته پاملرنه وکړي. هېوادوال باید حکومت یا دولتي مؤسساتو ته منتظر کېنني، او بین المللي مؤسساتو ته باید منتظر کېنني. باید خپل لاس په کار شي، خپله باید بلاوې وتړي. هر څومره وړوکی کار هم که چېرې زموږ د هېوادوالو په واسو توان کي، باید هغه درېغ نه کړي، که د اور په وژنه کي، که چېرې د اوبو په کم مصرف کي، که چېرې داسې یو کار کړي چې هغه د دا خطر لري چې چېرته په ځنګله کې اور لګېږي یا په سړځای کې اور لګېږي یا نورې چاپېریالي ستونزې دي. په مجموع کې دا د دې لپاره نه چې دا یې نورو خلکو ته کړي. زما په نظر باندې زموږ د هېوادوالو ژوند مستقیما د دغو منابعو سره تړاو لري. تل ژوند د دفاع په خاطر باندې باید موږ ټول سره لاس سره یو کړو، ملاوې سره وتړو او لاس ته لاس سره ورکړو، تر څو کوم مثبت او مثمر کارونه وکړو. تر هغه وخته پورې چې حکومت توان پیدا کړي، نړیواله ټولنه دا توان پیدا کړي چې موږ سره کومک کړي، باید خپله هم داسې وکړو.
د چاپېریال ساتنې متخصص عبدالولي مدقیق و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اورئ.
د دې اونۍ ازادۍ او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روښانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي ته په دې شمېره زنګ وهلی سئ او خپل پیغام ثبتولی سئ. شمېره دا ده: 0042 0221 0-0-2-4-1-1-5 شميره بيا وايم 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
دوران خارد هندارو پشان تازل ممات لکا دوران خارد هندارو پشان خوت میادی دوطن دغرود نارو پشان خوت میادی دوطن دغرود نارو پشان چشید سوزگارو پشان رو خلقنا غوڑی چشید سوزگارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان چاد دوا سرگو خمارو پشان لکا چیوی د چاد دوا سرگو خمارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان خوت میادی دوطن دغرو دلارو پشان او اندی پردیو ما خامونو
تاسے او دپچے اندے پردیو ماخا منو داسے او دپچے پن خبر پاندے نڑی